پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اوري د بغلان پر ورسته نام نه یو با د کورونی او چار وزارت وی ان څرګندونی واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. تمونګ امنیتي د فایز وکونه طالبانو ته مرګ جوړه اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوه باغونه ډیر سوي.
ترجمه لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود شکار ویره هم ورسره ډیر ده.
په دې هیواد کې مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوه هم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. او اروپایي ټولنه او هند نن د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې سارې نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلاوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ولی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونی غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچوله او له دې ډلې وغوښتل چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. او افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلی سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی و او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپل نننۍ سرمشریزه کې د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوي چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوي وي. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمرنی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتی وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وای طارق اریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات راولې دي، خو طالبان بیا د موضوع ردوي وای چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنۍ او شدید جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په استول سوی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وښتو اداره کړی ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې طالب وسلوال سي چې پیکاوي او آر پی جی کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته داسې کوي. په دې ویډیو کې د کور څخه یو ماشومان همدارنګه یو سپینګیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان ترقاریان دا ادا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوی او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغه ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو اصول سي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغه ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا هم راکا او بل دا وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسید افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړی ده. د دغه لوا کمانډان صفی الله امیری رسنې ته ویلي چې 13 شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډاله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له 13 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدید نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستۍ کې، مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلي دي. که څه هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوړه نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و، ویلي و چې طالبان د وې د اومدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام کارج ملندر سره د ټلیفون پر کښه دی. انصاب خبرونه ته شرغلی کتاسي د زلمی خلیلزاد د نوې څرګندونو په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد، تقریبا ور مورز لازادې رادیو سره د اسادې رادیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د وی ورستې غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل اعلان شوی پسرلنی عملیات دی ودري. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د تاشکند، دوهې، کابل او دوشنبه ته ورستوي کې سفرونه لرل او ټینګاری د افغانستان په سولې وو، او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سیمایي اجماع په جوړولو باندې ټینګارو. د وی د دې سفرونو ورستوي په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیستې ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور لاري یا د پوځي قوت د کارول لاري واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او د غرض د ناتو نور ځنګړو استازو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا وس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع منځته شوې ده، او ټول نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لاري دی یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي، او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لاري دی واک تپلی. زلمی خلیلزاد په دې ټویټ کې دام ویلی دی چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللې دی سولې او یو سیاسي حواري لپاره مهم وګړي لدی استفاده وکړي، او په افغانستان کې څلويخ کلنه جګړه پای ته ورسی. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادي رادیو له تاجکی برخې سره په یو تفصیلي مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وی، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړې وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدار جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د په وینا هر لورې کې جګړې ته ترجیح ورکړي، جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د پدې مرکه کې ویلي وو
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دوار اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي، او ویلي دي چې طالبان د سولې لار غوړه نکړي، هغه څه چې د ویلې دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي، نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده، دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي، بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی، او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته داخلېدو کې د
فکر کوم ته تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای ونه اورېدلې. خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېرې طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي یا د سولې لار غوره نه کړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دمګړې به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې بیان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګټې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې شوې دي.
دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک په مالی لګښت تدبیر شوی چې تر 80 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د کاغلی خپلواک په وینه دغه کانالونه له 5000 هکتار زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 2 لکه کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل شوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کاني ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نوموړي په وینا په تیرو 2 میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه صادرې شوي چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. اوس مې ونړې والا موضوع، اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د ازادي سوداګرۍ ترول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی بنن په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي. خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده، هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2014 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ود اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بې وزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصې د رادیو اوري دوستانو د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفوازه اوریدلای شي. نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکو شکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې شي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 215 کډواله الوتن کې نور تفصیل په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصيمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابل ډولونه په ځنګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګان، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره خصيمه ده خو د غلطې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویش کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکو دی. دا وایي په دل وهود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکو ورځي چې د ښکاریانو کار هم وسره جوړوي. د دې په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان لبي لابل لارونه په ګټني الوتونکو ښکار کوي.
د ښکار سره ډیر من لرم او د مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځې کې یو ځل ځول سوالې ته هم لری نږدې سیمو ته خو چې د ښکار زمینل ته مساعد اوسم. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې کسړې مرغانو پسې اوسي او کې حیواناتو پسې اوسي هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نو راغلی زمينه سم مساعد نو ساده رود راغی د نورسته کبان شکار هم کوي سو.
کډوال الوتون کې د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقليمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هوا د بل تکډول کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتون کې ډېرې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. لډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
کینه څنګه چې یو له کډوالو مرغانو څخه دی د شاندې مرغه ته افغانستان به ساتل شو او شی ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط مشو نړیوال کنوانسون په لومړي ځل کې هم شامل دی. ولې لبنان مرغه په دې تو قانونو کې د سپینه ځانه په هغه ځای کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده. ولې لبنان مرغه په دې تو قانونو کې دا شوای نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 215 کډوال الوتونکو دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه د ورکیدو لګواخ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنچیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتون کې موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري، د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره، افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قولي حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیری او ځینې نورې سیمې جوړې کړې، او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره، په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي، نوموړی په اړه وایي:
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ کړي.
د مای اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار لامل د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمجه خلاص د ریډیو او ری وس په ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګ د دې ولایت په بیلا بیل ولسوالۍ کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتل چې تر اوسه په کوم ولسوالۍ کې او پر څومره ځمکه دا نوی باغونه جوړ شوی دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دي
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده، او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت والو کی باغونه جوړ شوی وو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوی. نو حتی مو دادی منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر ښکلې ده، د قنانې ډیر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی وچی په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولای سي زموږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یو وری او یا په ژوندۍ بڼه وری نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلای سي او اوریدلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کو دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر سلا شهر 15 صفه صفه وځي اوریدلای سي په دې سره ورسیدلو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12 بجې 10 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې احمد تکل څخه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور لاره د واک د نیولو د هڅو پر ضد یو بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همدارس د ناتو ځنګړو استازو په برلین کې لپاره نوې غونډه ورسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي او تمه ده چې اروپایي ټولنه او هند به په نننې سرمشریزه کې د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. دا سرمشریزه پرون د پرتګال په پورتو ښار کې پیل شو او ټاکل شوی چې نن به د هند صدر اعظم نارندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس لاره ورسره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګټه پیسې راوړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 15 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو دیرش قاچاقکونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو دیرش قاچاقکونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو، د دریو څخه نیولې بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شویو قاچاقکونکو سره 103.1 کیلوګرامه هیروین، 103.5 کیلوګرامه تریاک، 15.1 کیلوګرامه خیخه، 3 کیلوګرامه ډیر چارس او 3.5 لیټرو ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرامه ډیر نشه یي مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرامه چارس او 3.5 کیلوګرامه تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه چارس، څاندزه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه یي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر شپږ سو بوتلو ډیر شراب د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 15 بوتله شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او دونه روسته پی خداده چی پا خوست ولایت که چلور نیم جیری بزمکه ده ککنار و لبوجو چخه پاکشوه. ده خوست ولایت پولیس و دیده ولایت پا تنه ولسوالهی که دری عملیت وکرل چی پا نتیجه که چلور نیم جیری بزمکه ده ککنار و لکه چخه پاکشوه. د خوست امنی قومندانی په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. تنن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دی. کار که سالای مصروف کیږي، سالای پیسې لري، سالای خراب ځایونه نکینی.
دارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلوی خلک افغاني په نشو کې راڅخه لیدي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
اوري ودرېګا په دې ټول څو چیرې منډه ما هي
زه چې د خپل ځی قاتل په غاښ وځم چې
نکم. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنی چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل سوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکټاره ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامی ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامی ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نشي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,23,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش مې سره وړي، څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاوري په سر کې پراتی وي، شکه شکه کېږي په سر کې سوروالې مې سره وړي، پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې، سیدا کله سترګو ته داخل سي د خپل سر کې جذبي او دی ویني په واسطه بنې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کې یغل ته ورځي، نو دلته دیت خرابي د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي، شخص پله نه پیږي ورو ورو کمیږي کمیږي، بلاخره باعث ړندوالی ګرځي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دې دی خپل هغه تنرزی اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیریدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کیږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خدا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه‌یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام هستم از ولایت دایکندی، مدت معتادم 22 سال.
زمانم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می دادی چې کار او سرپنانه لرم. کریختیا وایم نو نشه می نه خوخیږي. د چا نه خوخیږي چې خه او پاک کالی اغوستی وي او لخپل کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زله حکومت څخه غواړم چې موږ ونه زوروي. حکومت د نشئی موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ و هي او په زور مو کار ته بیاي.
ابراهیم او غلام د نورو متدینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وای چی اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وای چی د متدینو لپاره کاری فرصتونه نشته او ځینې متدین د کار کولو واس هم نه لري. له همدې امله د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پوري کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فرا روغتیای چارواکي لدې ډول متادینو څخه تنګ شوې دي. دوی وایي یبستون زداد چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه متادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشل کیږي دوی ولایتونو ته راځي، خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو متادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابر کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د متادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د متادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 متادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه متادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د متادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د متادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د متادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فرا او هرات افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبل خو متادینو ته نشي مواد هم آسان او ارزانه پلاس ورزي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړی بکی او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکی. چې متاسفانه 80% دی کسان هم زمینه د کار ته مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اغا معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اغا انرژی فیزیکی او روانی اغا کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی. د دې وجه نه اغا کارفرمایان چی دی اغا سالم کسان گمارل کیگی. د دې وجه نه زمینه کار معتادینو د پاره دیر کم دی او لک وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود د سلوخت کسان پیسدی اغا با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر شي ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوي دي. ممکن نوې قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمينه د کار مساعد ندي، تحصیل کرده کسان زمينه کار د کار مساعد ندي په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوي دته زمينه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصي او جامعه جهاني باید توجه وکړي با چې دا کسان چې معتاد شوی دي دا زیانبار دي، او پاورس کې درس افغانۍ هر یو سړی چې معتاد بوي دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دي د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمينه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتادم بی دیدی هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چې معتاد بنوی کار ده. هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق غیطا ورکول شی.
دا زهرو کاروان با دیخ پرونه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی. باید ولری چه دا خپرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن موتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خيوي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسی نه شکوي، دی وایي چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کال ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاده ده، هر شای پریمانه دیل سره تنگی پا ما بس که خوده دی ویده ای او واسی تیبیت دی پیسم سی خوشحالی او ساده تبایی سو لیو دو چر سم شروع کو اخیر تاریاک لطاریاک بسی پردر سو اول بیده قصی او کولو ری ساکیان او ری خرسوال سی و مختص او پیسی را ما بس که خباله دم سایمن سبان را رو موکمیت بی خاله گرو ری دری زر روپی به غوشتی بس مرس و مواد و تیلپون و دی تا پای واز با دی بندی و لغو برتا تسلیم آل و دی براودو مدیرم پیسی غوشتی، کماندان طولیم پیسی غوشتی نور بس غوط بود پیسی ورکی وید شساره به می او شپارمیس لما بس راو وطم نوست کوا شپارمیس بعد بس وزی پیتا لارم مالی پلیس و لمالی پلیس و بیبرت ملی پلیس و ترالم داغا پلیس و کمس کوال دا او کالا نزه کم خرس کرد چلویش لکر پوی ویر اثر نقد دی آغا و لاری بدغو موادو مواد پیمزو سور پوس که پیسی دی طولی براکی سی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو هم وش پوش پیمزوز کلو تیر آور سوالم زین دولسم می سبک ویلو وش می شاییم ندی پیاد قرآن شریف هر شایی می لیاد وود خمار بس وود سلابم پی غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو پسی حالتا با طول تالیبان و مش دو دریان جوالانی دا غصی راو ویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی بگم که خالی اغا اول دود سیوه خوشحال بیار طول سر غم دست نه نشه لری نه خوند لری نه شای لری پا کد یو اغا دی جان درد بم پی کرا راو.
دا ازادی رادیو درنو اوریدون کو دا دا زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاسی لپاره و پزل پوری درام لرو. در درامی کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کور تراوری سشای جنازه
چه جنازه
آده لالا می نوی
خوله جا پا خیر خلاسته با لالا خود سومی هشه کیده چه کابل تطلالی دی
والا که پرده لریکه پرده لریکه
دال حاجی سای
خوری الله دی دزره صبر داد کی داستازوی کریم داد دی خدای دی بو بکی
وی خدای مور می خراب سو ما خود آقا یهو سوی دلون سه خوی بیچار را کنده یما این چه اصلا دشمنی دلستم زما سوی چه مرکی
حاجی سای زما رو چه وحشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډوالا کې شپه وه، یخ وژلی دی.
بس دا قاتل میں پیدا کر سے پیجنم تیرے سے پیجنم
مورے تیرا قاتل میں چوک دائی
مات میں دخبر سے قاتل نہ معلوم دی زباب داوز ورسل جوان سمر لعنم
مورے بدارے گا پدے توفر چیرے میں دیما ہے
زباب چی دخبر سے قاتل پاکات ورسل چیرے کم
بوڑھائی دے موٹر لمحے خیمے لے رشا
نجی پریز دبا واجی چیز ماسی راو واجا بات سپتے میں سوئی لیو
ستازوی خو ہیروینی ہو دے نشو دل آسا مرشو
زدی شپی جانما چیز ماد زوی قاتل یہ
دے ما تروسا پر ستازوی پسترگم ندیلی دلے
شیطان دا پر میو خو خلکو توکا چیز تا تر لاس لا دیوی یا تان پی جانی زدی شپی جانما سمازوی دی واجی راو واجا
کریم دا بوری ولی دی دا سپنگیر آجی سے پر دیوانی ولی
دی دامی دا زوی قاتل دی دامی طول کورنی را تباک نه زما دا سر شوری را تباک
دا زوی ما نده واجلی تا ولی دا قپ ما تور پوری که
زو تا جیر شو پیشنم تا یوازی زما دا زوی قاتل نیا خیچه وانا تا سو سو نور زوانا نموجلی دی
دا تا چگڑی ولی خبری که وی تی سم پیشنی که نا
دا اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که طور شیطان دی زمین خپل زوی قتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندر خیاری وارش آغا ساقیان راونی سا شه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طور دا دا دلاسا ام دا دایی دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانوی خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی دلاسس موږ ګل خو دې ځوانان په نشو اخته سول
و بډه تا یو وخت لیدلایم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي
ته د هیروینو قاچاق بډې دا زار تس موږ وطن ته راوړې او بیا د نورو خلکو په لاس خرڅوې دومره ډېرې پیسې دې له کومه کړې دي
خدای راکړې ته د خدای په کارو کې امکان لري
زه چې څه پېژنم
او بډه لرې شه کنه مغزه به دې در باد باد کړم ته څوک چې حاجي صاحب ته داسې خبرې کوي
ستا پلان مې ولاکه ګیری کې زه مې د خپل ځای قاتل د پولیسو حوزیه ته بیایم دی د نشه یي موادو قاچاق بر دی
ادې ته اوس حاجي صاحب پرېږده راځه چې اول مړی خښ کړو د داوی مخه دې چانه نه نیولې
اے خلکو تاسو غیبت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو هم ځان وطن نه لري نه وایاس و شرمېږي
نو مونږ ته وکړو ته غواړې چې مونږ هم ستاسو په شان یو نه شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې ستاسو اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسو ورته ګورئ که رښتیا نری نه یاست او غیبت لرئ نو دا قاتل په ټپه نه ووهلئ
راځه راځه خورې هر څه خدای واسپاره خدای پاک به یې اجر درکړي
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم وا خلکو تاسو ولې دومره بې انصافه یاست تاسو په عملیانو ملنډ وئ خو د قاچاقبرانو لاسونه وروچوئ او عزت یې کوئ یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل سي
راځه خورې په دې سړي دې زور نه رسېږي خدای پاک ته یې پرېږده خدای به حساب ورسره وکړي
دا سړی قاتل دی دا سړی وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان را وژني دا سړی ارام خور او قچق بر دی دا سړی روغ مه پرېږدی په جبانو یې وولی ویولی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.